وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي و مې ورسره مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ خون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرېږي او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یو ټنګه هم نه ورکوي، بلکې وصیت لیکل دی چې همدا بچیان به ټولې 150 میلیارده ډالر پیسې په خیریه کارونو باندې لګوي. نور ډیر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لومړی د ونی د سیاسي پیښو د سرټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوښتې لورې روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه د دولتي پلاوی استولې ده او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړي. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي، خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی، او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپل منځي فرقي نه ختي. دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادله لپاره اوربند لاسلیک کړي، خو هیڅ لوري پر عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورمه جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخته
او فرقوارانه فسادات دی ته ځکه فایده کوي چې اسې د شتګردي کېږي، نو خلک کوئی پولیس سکي، د فوج سکي، لیویس سکي، حکومت سکي، خو فرقوارانه فسادات کې بیا دی چې دغه خزم نه چلیږي.
تو سی وو کې سي په کورمه کې چې شره وونه امو خپل پختون کوم، امو یې ویشه به خالق، امو یې و دین مذهب او قران دی وی قبلې دی و خدای تعالی تعبیدور بندګون خالق په خپل منځونو کې څه قتل عام سره روان کړی دا
ملایان را ووزی، علما را ووزی او د قوم سپینګیری را پورته شي، دیتا زمونږه خویندې میندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبو واړو.
نشي ودا خالي دا زیره ده شو نه بوچ په دغه حق نه کیږي. هلته بیا ما دنیات دي، یو وی دا زما دی، بل وی دا زما دی. وخت ځکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشل دویم دا چې دا حکومتونو د کوشش نشته چې هغه رنګي فوري رد عمل نو سمره چې پکار وو.
او پر اسنۍ ول فشارونو د طالبانو منکرېدل. یونما او د بشري حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چاته مصپن هم نه ده کړی.
دوی خبريالان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړی دي، دوی غوښلي دي دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګون خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چي وایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبريون کې محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې.
روسي په تیرې وونه کې د طالبانو حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله به ساري علاقه مندي خودلې دا نه واضح ده چې پارلمان ته له تور لیست د طالبانو د استلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخوانی دفاع وزیر او د روسانو د وسنی ملي امنیت شورا د منشي سرګي شويګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل تتللې چې له طالبانو سره پټي او ښکارا هوکړي وکړي. کچاند روسي خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لالري خبره ده، خو له تور لیست په وستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د اساسو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیست د طالبانو د ایستلو طرحې لیکلې ده وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول نه یوازې طالبان بلکې نورې ترګرې ډلې هم د روسانو له تور لیست ایستل شي. کابل ته د سرګي شويګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل لټولې کابینې سره لیدلې او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی، خو د طالبانو له دفاع وزیر مولا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفہ سراج الدین اقانی سره یې بیا د سیمه ایزو امنیتي همکارۍ په اړه جلا جلا لیدنې کړې دي چې ډېر جزئیات نه دي پټاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکارا پرمختګ ته په خبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارده فيري کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي. لهذا په ښکاره خو دوی تمنه اختلافات نشي ښولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ آسیا څخه، د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی، او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې دوی حضور لري. لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي، او هغه سلاوې چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات ته طالبانو پام وي، او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه اوسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري، او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره، د دوی د ملي ګټو دپاره، د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیغ په نیغه کابل ته راغی چې پاړې پاکستاني سرچینو ویلي نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازی یو شاو یونګ چې مولوي کبیر، ملا امیر خان متقی، ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړي دي، د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه یوه رسنیو ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې نوی استازی په دې قانې شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی، څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅوي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لرې کړي. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر په رابطه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپلو وګړو د بریدونو له امله اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي، او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ کوم دا یو ترنګلی حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي. او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې ده دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ چې کومه درې اړخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی، ګروپ دی، دغه غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته کوه کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي، چین په دې باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وسی. لهذا د هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري، خو دا په دې معنا نه ده چې د طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي، په هغه کې هم چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دغه وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بلخوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کرما پاړچینار د پښتنو د فرقې نخټو لامل د درنو نخټو شاهد و چې پکې لکتر لگا سلک ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پاړچینار کې د شیا پښتنو په یو کاروان د ډزو ل برید نه جوړ شو چې پترچ کې 15 خزي او ماشومان وژل شول او لاتیا او زیات اجوبل شول. په بدل کې شیا پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایی سنیان ادا کوي چې له یو شمېر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې یې له ځانه سره یې وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په علیزي، بګن، نیستي کوټ او مقبلو کې نښتې شوي چې لږ تر لږه 10 کسان پکې مړه او 21 نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک کوي؟ دا هغه څوک کوي چې هغې پاړچینار خالي کول غواړي، د پاړچینار په وسایلو قبضه کول غواړي او د هغه ځینه به یې کډیو کې. نو شیه به سنی ولي او سنی به شیه ولي، چې کوم پاتې شي به کډیو کې، او چې کوم سړی پاړچینار خالي غواړي به خوشحال شي. نو تاسو په دې نه پوهېږئ چې کوم خان خوشحالېږي. یاره چې په پاړچینار کې شیه او سنی فسادات دي، نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په ډیری خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي د یو چې په یون په نوم جاری وي او پس جاری ده. ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی، او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی، زما د اغزي افریدي ټولو کډو کا او دوی په خپلو کې جنگ کوي. دا دهشتګردي او دا فوج دی او زما خل راووت.
کوربه کې د ځمکو مسلې شته، ځمکو مسلې شته. هغې کې چې کله په ځمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي، نو بیا عمومی که د شیعګانو کمی قبیلې دي یا سنیانو په هغې مس کې بیا مشکل جوړیږي. خو ګوره یو خبره کوم چې دا د عامو سنیانو او د عامو شیعګانو ترمنځ بالکل یو مشکل دی. خو د ځمکې خبرې دي، پخوانۍ مسلې دي په قبایلي سیمو کې، دا نورو کې شته. خو بهرحال کوربه کې بیا حساسیت دی چې هلته شیع او سنی مسله دی بیا جوړه شي، حالانکه هغه داسې نه وي. یو د شیعه به دا کار دا زیر ده دی، سنیان به وایي چې په دلته حق نه کېږي، هلته بیا مدنیات دي. یو وایي دا زما دی، بل وایي دا زما دی. وخت یې ځکه واخیسته چې دا عام تلفات پکې وشول. دویم دا چې د حکومتونو د خوشک نشته چې هغه رنګ یې فوري ردعمل نو څومره چې پکار وو. بیا سیاسي کړکیچونه دومره زیاتې چې فوکس هلته شي، بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو، فعالانو او سیاسي لوریو په دغو خپلمنځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوځ ملامت کړی چې کرمه کې مذهبي تاوتریخوالی جوړ کړی تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړی چې کرمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لاریونونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ ای لوی پکتیا قومونه ولسونه ای دې ته تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړو کړو. مونږ یې غزې ته لوړ شو او یوه داسې فی سبیل الله فیصله وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. ای مونږ لوی پکتیا ای جرګوی مرکو ټټو بيدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شتادي. مونږ به داسې وجرګه جوړه کو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړوي. ها په دې به یو څه مصرف ورسي. زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچی ته خپل لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم، کورس فیس ورنکم. زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم. د ټول مصرف د ټولو لګښتونو زموږ زوایا مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده.
پانند امن د پار راپورته شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پریدي، دوی خلک په آرام باندې نه پریدي. نو اوس یې ورته دغه پیښې وکړي او دا پیښې دغه لړۍ به اوږده کړي، دا به غزه کړي. دوی ته چې زر د پای ټکی کې خود شي او دوی ته زر تر زره آماده شو، دوی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ اوږده نه شي او دوی ته د پای ټکی کې ګرو پس هر باندې ملایان راووزی، علما راووزی او د کوم سپینګری راپورته شي. دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبواړو.
بلخوا که څه هم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي، خو تر هغې پورې به دوی له طالبانو سره د دوهې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړاو مذاکراتو ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشت شارج دافیره کرن ډیکر وای د دوه له هوکړې امنیتی برخه چې د تروریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسا کېدو یا پای نیټا نه لري او لامدی عملی اشاره کړ چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. کچام مرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د را روان 2015 کال د جنوري په شلمه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوې پالیسي اعلان شي او په کار هم ده چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي، طالبان په خپل پدې پویږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړي او په دې هم پویږي چې د دوی حکومت منځمهاله ده.
د طالبانو سختي ورځي را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ سوزل په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزل دا سرګندونه کړی و کچیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مرون دي تستا کور نه پریدم. دا په خپل خبرو کې دا هم ویلو چې د 15 بلیون ډالر وسلې من طالبان ته پریخي دي. طالبانو ته من د شیخ زین پریخي دي چې هغه من د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یا دونه هم کړل. زبوې دا ټول هر څه ویجاړوم دا وسلې به مولما او کوو شلو بګرام ته بیا ځم ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلو چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی دی. دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي، د 2020 کال اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې لامل یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبان لخوا مکلف دي چې د راپورونو خبرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې یو نامه هم د افغانستان د رسنۍ او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي، د 2020 کال د اگست 15 د روان 2023 کال د سپتمبر تر 3 پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سر نیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند 130 او د غواخونو او ویرونو 15 پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبرو کړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده باید همغږي اوسو. په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کی دي. په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پی وکړي. نو دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملاً د رسنیو ټول خبریدونکو محتوا د واکمن لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. سعید چې د کنټرول ځنې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي به یې دغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بند ځي یا به یې رسنۍ بندیږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټیږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزولی دی، دا واقعا په حقایق بنا ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د نور قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریخي. دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطن فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصبانګ ارزول کیږي، دا سانسوریږي. دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصول خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې له یوې خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا د دغسې راپورونو د خپرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
او سم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکې ټکالې کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 2000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خنده خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمنده پورې یو هم خلاص نه. بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي که په یوه خبره خلاصه کړو، دا جمهوریت دی چې تا ته یې د وزارت حق درکړی او دې نورو ته د نیوکو او بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی، خو په وینا یې اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندي تصویر باندې بندیز دی.
همی بلند گفتنهای ما و طنز گفتنهای ما، خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما هستین که حمایت کردین. اگر 10 سال قبل ما این کارا نمی‌کردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما مرد نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربللي لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ وو. د عمران خان میرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېره وخته په تعویزګر یا بی باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بې ننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. د دې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کیږي یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړلی او لا هم خوشاله دی. فعالان ویلي خپل خلک به کله په دې پوهیږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې تویې نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړه چینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د میرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑه پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑه، الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑه، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑه، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑه او کریم جنت بیا په 1.5 میلیونه هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شویو لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه آل راونډر شو او د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا و چې تیره اونۍ د روانو چمپیونز سیالۍ او ټرافي هم کابل ته راوړل شوې و چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلی لپاره پخوانی مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادې چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آئینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپلې روبوټ ښوونکي نه چې هره پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستاني ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په وو میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي، خو له بهرنیو پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشارې نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي، پلاستیک، مصنوعي ویښتانو او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 30,000 پاکستاني کلداري معاش هم لري او په شلو ژبو خبرې کولی شي. او راځي له یو داسې سخي میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو له خپل ملک وروسته بچیانو ته له خپلې سرمایې نه یوه ټنګه هم نه ورکوي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازماني ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولی او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارد ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده، درې واړه بچیانې یو 1 کلن هوډ، 9 کلن لور سوزي او 8 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5 سلنه سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګوي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریوره میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولي چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډری وره ټرین لیکه بوي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې ډسمبر کې به 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې یې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40 سلنه برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه باید د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اوومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
شهیدو تکلونو فریادونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کڑی پشتان زما لالونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کڑی پشتان زما لالونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما کلی پګور کی اومین لیکل دبدو صفاتونا د هرمان پلم بو اسوم تیټن شوم اومین کړل مغروران تو زرنا چی زړه کی اسیر شوی بولوځ ماکل ماته غد اورو زنجیرونا که هټو فلک نا وړي پما وکړي ماجه کړي
سیاد نے بہت کل وہ ضرور
آزادی تلار استلا خو خونی شکاری میں مات کل
احمد شیبریم هر کلی مکوم با پاکستان که لورستی و سیاسی ناکراروی و ورست با دافان کردوال و برخلیک با دغه هیواد که چرنگه چی دا پاکستان دا کورونه و چوار وزیر وی در دسامبر لمیشت ورست پا اسلام آباد که لاجازت نامی پراتای صافخان شوان نشکاوله محسن نقوی دا خبره دا نومبر پا ویشتم دا تاریک انصاف گوند پلویان و دا مظاهرو تر خوراول ورست خبری گوندی تا وکره نقوی چرگند کره چې ان او سی با د اسلام آباد له ډیپټی کمشنر څخه اخیستل کیږي د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو له مخې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سه شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربېره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلازمینې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوی دي چې 45 افغان کډوال دي تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لورې تایید کړي او ومني د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ په فیسبوک کې هم لیدلی او اوریدلی شئ که مو څه نظر درلود په خلاص مټې را سره شریکولی شئ را بشم د خبرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره دی د سکایپ له لارې د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی دواړه ښه راغلي خبرونې ته لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرش میرو په ارتباط په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي
نو لږه شیبه مخکې د عباس شومنګ په لیدو دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنڈی سیمه ایز مشر د پولیسو نو هغه خبري غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو نه غوي دا ویلي چې تر دې د ما یو سل او یا هغه چې کوم پولیس دي هغه د مظاهرو پر مهال جوبل شوی دي او دوی ویلي چې دا زیاتره پولیس دي او دغه سې دوی دا هم ویلي چې په دې کې شاوخوا منګه تاسو وختي څلور پنځو شمیره یاد کړه خو دوی ویلي چې منګه کم کسان نیولې دي نو هغه یو لس نیم سوه کسان منګه نیولې دي او په دې یو لس نیم سوه کې څلور شپېته چې دي هغه افغانان دي دوی دا خبره وکړه دغه سی بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ماته استویلې دغه شمیره ده د کم کسان چې وجل شوی دي نو حکومتي لکه د محسن نقوی تاسو وخت یادونه وکړه د کورونو چارو وزیر او د سیاست اتارر د اطلاعاتو وزیر نو هغه وایي چې دغه دوا پولیس وجل شوی دي څلور رینجر سرتیری وجل شوی دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وژل شوی او د دې کې خبره ده چې موږ مشالې دو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونو دی په پنڈی کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغه نه معلومات واخلو چې څومره مړی یا جوبل تنان وړل شوی نه هغه هیڅ قسم شمیرې نه ورکړي بلکه په دې سره تبصره نه کوي د دین علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته نه وي هم ویلي چې کوم خلکو کوم د ترجمانانو د دوی د سپټالونو دوی مخکې موږ د شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغه په دې سره تبصره کول نه غواړي نو خو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې اته کسان مړه شوي دوی دغه سي بیا چې کوم پولی کلینیک هسپتال دی د اسلام آباد هغه چې موږ ته دوه مړي راوړل شوي دي دوه د مړو جسدونه راوړل شوي صرف دغه خبره دوی کړې ده د دین علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تحریک انصاف مشر دی مخکخ دی اتیفو محمد عاطف ناغه ویلی چې موږ د سیمې چې کوم د پاکستان تر کیساب د ځوانانو څنګه مشر دی هغه وجل شوی دی دغه سیمې د اورګزو یو د پاکستان تر کیساب چې کوم مخکخ دی هغه په دې کې وجل شوی دی دغه تصویرانه ویډیوګانې مخته غلی او دغه چې کوم څنګه دی هغه په دغه اړه خبر ورکړی دی دا سی په جوب کې یو کس د پاکستان تر کیساب دغه هم پخله شوی چې دا وجل شوی دی اصل کې دغه ځغې خپلوانو دغه ویډیوګانې چولی د جنازو غو ویډیوګانې چولی نو دغه سره مخته غلی
مننه مومن صاحب همدار صاحب لدی پیشو ورسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه د تاسو په دې برخه کې هڅه کوي فعالیت کوي
تاسو ته تاسو درانه مېلمه ته لیدونکو ته سلامونه ونې ته هلي ډېر مننه تاسو ماته وخت راکړه دلته اسلام آباد کې که حقیقت تر توه هم د افغانانو وضعیت بخې سینه ده افغانان څنګه چې دوی پروپاګاندا کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي حقیقت دا سینه ده حقیقت دې بخې برعکسته دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کیږي دلته افغانان خپل د دکانونو نه پورته کیږي دلته افغانان د لار کوسونو پورته کیږي چې کله دلته دوی پولیس خپل غتانو ته بوزي غلطه دوی باندې پرشده او کې چې دوی د پی ټی آی د احتجاج کې شرکت کړی او حقیقت دا نه ده د دې سره د افغانستان د حکومت اړیکې د دوی سره خرابېږي هغه د حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا بلکې په ټوله دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پرموټو باندې راغلی دی او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاندا کوي چې هغه د دوی په نقصان ده د دوی دوړې ملکو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابې دي حقیقت داسې نه ده ایس افغان په دې
کې هم درس ستاسو د معلوماتو لمخې د پرچاس په اسلام آباد کې اوسې افغانانو سره مرستې کوي همکاري کوي ور سره خصن د اسنادو په برخه کې تاسو څه اوریدل دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهره وروسته
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهری پاک لبانی وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې پی ټی آی احتجاج وکړ د خبر پښتونخوا اسلام آباد راغله دلته هم دوی دغه سی خبر ورکړی چې په دومره تعداد کې موږ افغانان نیولې دي خو هغه افغانان دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو څخه وکړي په دې باندې اقرار وکړي ویډیو ته نه جوړ کړی دا ور باندې وویل چې دا په خبر نه موږ راغلي یو د تھوڑ پوڑ کولو لپاره موږ دا ټول افغانان ته وینا کوو چې تاسو دا کار دوباره بیا نه کوئ خوکله زه افغانان اخلاص او ما پښتنه ته وکړه ما خپل ولیدل چې دا تاسو څنګه بیان کړی او تاسو په پیښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ ما ته د کورونا معلوم دي نو دې راته ویل چې یو خو موږ باندې په زور دا خبرې وکړي او دا راته ویل چې که تاسو دا خبرې وکړي دا بیان وکړي موږ به تاسو به موږ پرېږدو خو موږ جیل ته ولېږو دلته په دې باندې په زور دا اقرارونه هم کیږي او دا خلک په دې احتجاجو کې شرکت
کوي
یو افغان هم شرکت
نه کوي چې کړه دینول شو هم درس دینول شو تاسو تاسو شمیرې لري چې څوک اسانه ول شي ودی
او هو نیول شوی دی زیات نیول شوی دی 250 شاوخه باندې وای البته د 250 نه زیات نیول دی بلکې زه تاسو ته یو داسې واقعي بیان کوم چې د کوټینا ای او ایم کوم اداره چې د انټرنیشنل اورګنایزیشن دی هغوی د انټرویو لپاره څو کسان غوښته و د کوټینا دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای د ای او ایم ورکړی و چې تر څو انټرویو واخلې بل ورځبانی خود ته باندې چاپی وو واخلې د دې ځنې پورته کړه او دا کیسه ور باندې واچو چې د کوټینا راغلی و چې تر څو بده ته پی ټی آی کې احتجاج کې شرکت وکړي یو هم دا څو کې نه دي ولې ماته دا راپور نه راغلی چې هغه د پی ټی آی په دې احتجاج کې شرکت کړی وي
مننه مومن صاحب تر دغه مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ته ووتل هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک داون څرنګه وو یو څه پیسې کړې
بالکل دغه سره زمونږه خبرې شوې دي نو پاره کې د دوه لخوا دغه خبرې کیږي لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنداپور چې کوم اعلی وزیر د خبر پښتونخوا هغه خپل د ویل چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې او موږ ته موږ په کې زخمین کړی دوی خو دغه سلګونو شمیر کړي چې جوبل شوی دی دغه سپکه وجل شوی دی دوی ته لارې بندي کړې وي او کرنونا او هر چیز کنټینر را وړي وي خصوص د دې خبرې په تړاو باندې وختي ما د ار واي د پاکستان ملي ټلویزیون دی ډیر مشهور ټلویزیون دی اغوی ځنو کسانو سره انټرویوز کړی وي چې تاسو پولیسو ونیولې نو مطلب تاسو څه کار کړو نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی د پی ټی آی والا کسان رال او موږ ته چې موږ ډوډۍ خورو دلته هغوی ډوډۍ خوړله او بس دغه ټایم کې پولیس راغله وزې مو سره وخېچول بل ویل زه دغه سره راغلی ما خپل سودا خرڅول او بس په لاره کې پولیسو ونیول ما ته چې ته احتجاج کی نو هغه لکالته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونو چلی ریسټورنټونو کې کار کوي یا نور داسې کارونه کوي نو هغوی هغه خپل کار کوو نو بس دوی چاپی وهلي دي دغه خلک ځان سره خېچولي دي خو اوس دغه ترازو چې کومه خبره تاسو پښتنه وکړله نو دوی خپل باندې دوی د څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي سیاسي ګوندونه دي کاغه د پاکستان تر کې انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې دا سينو په کار لکه د خپل هواد خپل پوج او امنیتی سرتیری پولیس او رینجر هغه داس په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی وهلو دی ونیولو څنګه چې ما وختیم تاسو ویل چې د کې په خپل باندې پولیس چارواکي و چې منګه تقریبا یو لسنیم سو کسان هغه نیولې دي دغه چې په لزګورو کسان هغه زخمی شوی دي په دې کې بیا اوس عجیب خبره ده چې د پاکستان تر کې انصاف د چا سره چې تاسو خبرې کوي نو هغه چې موږ ته کرش مری نه دی مله موږ لګې شمیره راټولو خو هغه دا تورونه لګی چې کم کسان وجل شوی دي هغه غیب کړل شوی دي لکه هغه مخته نه راول کیږي یا د هغه کورنۍ او تبل شوی دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کو چې څوک وجل شوی دي یا زخمین شوی دي نو هلته کې کیسه ډیر عجیب روانه ده
خو همدا خبرم تر غوی پورې نشي معلومه ده ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمیر نه دی معلوم یو څوک کېدای شي چې وژل شوی یا هغه په فکر کې چې دی په جیل کې دی کنه
د سګوره دا د کورونو چار وزیر ویلي چې ودرش افغانان منګي ویلي دي وختي ما تاسو ویلي چې د راولپنڈی چې کوم د پولیسو سیمایز مشر دی بابر سرپراز اغول چې موږ څلور شپې ته نیولې دي دغه سي
او یو بخښه ما خپله په پیل کې مشاره ورته وکړه هغه 250 یاد دي
هغه 250 یاد کړ بل وی نولس نیول شو دي نو که یو خو دی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمیرې نه خي یو دونه نیولې بل وی دونه نیولې دي نو بل خو چې کومو د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د خطو په تور باندې ول شو دي نو دا غي په اړه مختلف شمیرې دي څوک په 900 وکړي څوک یو لسنیم سو وکړي څوک په زرګونو کې دي نو د دوی خبره هم یو نه ده مختلف شمیرې مختلفي تر دې پوري چې د کورونو چارو وزیر هم ویلی او د اطلاعاتو وزیر چې کوم دی هغه د هم د خبرو کړ چې منګا تر د نه دیر شو پوري ټوپک او کلاشنکو په دارا نیولې دي د مظاهره چانو سره وي څوک وی چې هغه سره انسوږي سو څوک سو څوک سو البته وختي منګا خبره کوله په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي نو دا پولیس سره دوی ویډیو غانم جوړ کړی دا چې څلورم نومبر نه مظاهره شروع شي وشتم نومبر په روانه وي نو پر درې ورځو کې چې دوی تلاره بند کړل شوی وي ځکه خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي او د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو نه مظاهره چان راغلي نو دوی تلاره بند کړل شوی وي خو دوی ته چې به په لاره کې پولیس راغلي رینجر سره راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم ولس دول سو پښت پړومبای کې نو دوی هغه والی دي او به دا غوسره ویډیو غانم جوړ کړی
او بیا ځینې بیا د سیم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر او عزت باندې بیرته خپل ځایونو ته استوري ورسره
کوي او هغه ویډیو غانې جوړ کړی دي نو اوس د پاکستان چارواکي ودا د ثبوتونه تیار دا چا ویډیو غانې جوړ کړو اوس په دیرانې سو
همدرسب د پاکستان حکومت چې ویلې دي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان ووسی او غوې دي د کال تر اخره پوری ان او سی واخلي یو څه توضیح کړئ د ان او سی نه مطلب څه شي
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان یې کم یاد کړی هغه افغانان چې د سرویخت کولونه یا د سرویخت کولونه زیات د په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد وی یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې د غدري کولونه ست تر اغلی د کم چې پاسپورت ویزا لري د هغو لپاره حکومت کوم چې دا هغه افغانان یاد وی کم چې په پاسپورت په ویزه باندې د غلطه په پاکستان یا په اسلام آباد کې جون کوي خدا به هغه ته معلوم شي چې کله دا کال کیر سي نه وکړاس یو د شنبه سمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یاد وی او د دې طریقه کار به څنګه وي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او بخشید دلته د اینوسی په برخه کې اینوسی ګور یو خدای اینوسی د چاو څوک له بهر پاکستان ته زی نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورزی یو پانه اخلي دته مینوسی وای. ځینې کسانو بیا ازادي رړو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی. دوه د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ضمانت وکړي. دا څرنګه قصر
او هو د نه مخکم د پولیس رجستریشن چې و دا اینوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یا په ویزا باندې راغلي دي. البته افغانان نه چې کوم دلته د سلويختو یا دغونه زیات کولونه دغه ته اوسېږي. خدا امکان سته چې دوی دا ټول د پاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لاړ شي یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تاسو پرې دوی دا یقین اور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسېږي مون اینوسی ورته ورکړه. دا بدلته سبا د پښتنه والا څوک لري د ضمانت ورپول والا شي دا غوونه مونږ نه پښتنه وو په خدا یو بهانه دا چې افغانانو ته لټول کیږي. دوی څه مقصد لري دا به وخت معلوم کی. د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه واړي کم څه ته په خپل مرزي باندې دوی واړي هغه نه کیږي په دی وجه باندې دوی وس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي. خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی د پاره دوی بدنامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي همیشه په احتجاج کې پښتانه مخ کې دي. نو دوی هم په دغه وجه باندې د افغانان هم چې پښتانه ډیر زیات دي نو د افغانان یاد دي. حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نه سوال زده افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټی لري پاکستاني کارت نوم لري. البته دوی چونکی هغه پښتانین په دې وجه دی افغانان یا دی
همدر څه په کستاسو خېلی په پولو کې نختی وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي چې څوم وشي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي. نو پښتنه دا چې ستا خپل دا وخت څه احساسات دي مطلب څومره د ویر سره مخې آیا تاسو د پولیسو راغلي دي انتظامی ولا څوک راغلي دي د گاونډینو رویه تاسو سره څنګه ده د خلکو څنګه رویه ده دا قسمه خبرې چې مخ ته راشي.
دا کل چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخ چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته ختمې درن وروسته یو کال حکومت د پیپلز پارټي او د پی ام ایل ان دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوی دی بدلته د قربانی هغه بکرا په اردو کې ورته وایي هغه د افغانان جوړ کړی دی خاصه په دغه مهاجر جوړ کړی دی. دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي. دوی خپل په مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ په مستقبل به څنګه وی او چیرې به وي. البته ډیر افغانان لاړل دبه د مر غلطه وطن کې چونکې ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی دی امنیت راغلی دی نو روزګار نشته دغه ته افغانان ډیر زیات پریشان دي. البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ شي هم ورته سستون زبنی وي هغه دلته وي هم خو دې ډیر زیات سستون زنه جوړي. البته دا غریب ته به کم څه کم دا چونکه د روزګار نشته سی لاړ سی اکثره بیرته واپس راغلی دي دلته پاکستان ته واپس راغلی دي. نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زمونږ سرنوشت به چی شي وي او دا د پرشان ځکه چې کله روزګار کوي نو د باندې نیول کیږي او په داسې کیس کې دوی استول کیږي جیل ته په میاشتو میاشتو باندې بیا هغه د ضمانت کولو والا سپنی وي ځکه کوم څوک چې پاکستانی کارډون لري هغه د پاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه دي پی ټی آی له طرف نه بلته کوم چې افغانان دي د غوی پښتنه کول ولا ډیر زیات کم وي. خو زه به مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان د سي زی جیلو ته دوی پښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي. البته ډیر زیات پریشان دي افغانان ډیر پریشان
مانه نه هم درس محمد صاحب جنو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی د خبرګون ښکاره کړی د محسن داوړه مې ټویټ کړی و چې باید له افغانانو سره کډوالو افغانانو سره چلندونه شي. له مشال ریډو سره بل څه خبرې کړې دي پرې برخه
بالکل محسن داوړم کړې دي امل خانم کړې دي بلکې الته کی خبره ده چې کله د افغانانو په سیده سي خبرې وشي چې دوی په دې مظاهرو کې خکېل دي یا دوی دی ونیول شي یا دوی ته اوس ډیډلاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجستر کړي په څو په اسلام آباد کې اوسېږي. نو دا غینه پس بیا دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسېدونکو دي هغه د جنوبی پختونخوا اوسیدونکو دي، نو هغوی ته هم مسلې پیدا شي. یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي، بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو وی، یو شانته خبرې کې دوی، یو کلتور دی، یو رنگ دی. دغسې د دې نه علاوه دا تورم هلته لګول کېږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي دي. نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي. دا تاسو خبر وکړه چې ایمل خان یا محسن داوړ هغوی دا مسله راپورته کړې ده، هغې غټه وجه هم دا ده چلده کې د کورونو پښتانه دي، د خیبر پښتونخوا به ځینې په داسې په جنوبي پښتونخوا کې دي، بلوچستان کې دي. نو هغوی هم په کراچۍ کې تقریبا 15-15 لکه پښتانه دي، نو هغوی ته هم مسلې
داسې
اسلام آباد کې هم په لکونو کې دي. نو به دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
تاسو مشال رادیو سره چا څه خبره کړې ده په دې تېرې یوې اونۍ کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او هلته پولیسو نیولې وي؟
هر ورځ مسلې راځي.
دوی بیا څرنګه بیرته له جیلونو نه راوځي؟ پیسې ورکوي؟ څوک وکیل نیسي؟ څنګه؟
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره هغه ډېر عام دی، هغه ورکوي، بیا ځانته وکیل نیسي. دغې نه علاوه ما چې څنګه وختي هم تاسو ته ویلي چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه د دوی پښتنو سره بیا کېږي، هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي، په پنجاب کې، سند کې، نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کېږي. په خاص توګه کراچۍ کې، اسلام آباد کې، لاهور کې، هلته کې دوی روزګارونه دي. نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي، نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کوي، او هغوی یو خو که د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده، علاقهمندي لري، خو ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي، ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کېږي هلته کې.
مننه.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ،
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه صفی الله ستانګزه خره خلاصو.
همدر صاحب، تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي. د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان، تر دې وروسته سفارت څه اقدام کړی دی؟ څه کړی دی؟
نه، تر اوسه پورې چونکې مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي. دلته دوه کټګوري دي، یو هغه چې هغه د 40 کلونو زیات دلته پاتې کیږي، هغه ته پاکستان پی او آر کارډ، پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی. ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کېږي چې هغه دلته د پاکستان په سیانسي باندې کېږي، یعنې دوی په شناختي کارډ باندې کېږي. نو بل کټګري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلي دي، دا دوی واضح کړی نه ده. تر څو پورې دا دوی واضح نه کړي، نو دلته افغانستان سفارت هم شاید اقدام وانه خستلی شي، او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې څه نه دي کړی او نشي کولای. دا به د 2 دسمبر نه بعد سورسي وروسته به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی ورته دایم سیګور کوي.
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوي دي، د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې؟
خیر، مخکې سي احتجاج روان په هغه وخت کې خو بيخي څوک د کور نه شو وتلای، افغانان کې بيخي نه شو وتلای. البته د عام کس لپاره هم ډېر زیات ستونزې وي، البته اوس ډېر زیات ستونزې نشته کم څه مخکې وي، خو چې کوم ویونی سي خو څنګه چې تاسو دنون مې اشاره ورته وکړئ چې پیسې غواړي، دا خبره ستا خو هغه پرچا ور باندې نه کټ کوي، جیل ته ناس دی وي، تاڼي ته نه غوسي، دا غلطه یې خامخا تنګوي، سب پیسې ته نه واخلي، بیا غنه باندې فریک دي.
یعنی همدر صاحب، په دې لار کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتني کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازارونه خلاص شي؟
اوه، د احتجاج نمخ کې سکل یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې، چون کې پارټي مخ اعلانو کې پلان تاریخ باندې به احتجاج وي. دوی ورځ دوه ورځې مخ کې په دې لار کې کې ډیر زیات ګرځي، هغه منطقې سره باندې په پروسی کې هغه ته هم دوی سچا پرشنو نه کوي، په دکانونو کې هم دوی چاپی وخی او باندې پورته کوي. ورځ دوه ورځې مخ کې راولي ویني سي، بیا کله چې احتجاج شروع سي، احتجاج نه بعد دوی په غو باندې پاتې ورکی ورته جیل دی ولېږي. دا موږ د احتجاج نه پورته کړی دی. البته چې کله احتجاج ختم شي، دا علاج کوم دی هغه معمول تراسي، بیا هغه کوم سي عام وخت کې دوی بلار غوسو کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې وس خواخستلې قانې کومره ته ناخلي واپس پرېږدي.
مننه مومن صاحب زیری لدی مظاهرو روس زینه عجیب غریب راپور نام خبره شول چې زینه ممکن پاکستان ته مهمه وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودي وای د اسلام آباد ته پیښول خطر د لوبي دوی غکړی دي وزنده ولې کنه څنګه نو اسلام آباد کې خصوصا وضعیت عادي دی دوی څه علت وای
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبريالان سره خبرې کیږي نو هغه دا وی چې کوم مظاهره چاندې نو هغه ځنی پټ شوې دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې او دوی لګي چاپی وهي او تر شپږشتم نومبر پورې دا سره پورونو چې کومو د اٹک پل هغه بند کړی دي چې دغه کومو مظاهره چاندې چې هغه واپس لاړ نشي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته خو جون را روان دي راغلی لا نه دي اسلام آباد کې خو نورو سیمو کې هغه را روان دي او د دین علاوه نورم یوازې دغه نه چې کرکټ لوبډل کم میچونه وزندل بلکې ستاسو خیلی د بلاروس ولسمشر راغلو او دا د پاکستان د پر ډیر زیات مهم وو دا سفر ځکه چې پاکستان څنګه تاسو ته پته ده ایم ایف سره تړونونه روان دي قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي سیاسي بے ثباتی ده نا امنی ده نو د پاکستان د پر دا سفر د ډیر زیات مهم وو او د کی 540 کسانو په دی پلاوی کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې د ورځې ته د مظاهره ذکر برابر کړی وي چې داغه دغه سفر هغه ګډ وټ کی نو داغه د وجې نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړو نو یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مخترا نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې و د احتجاجونو مظاهرو باندې و د دین علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي دا غوښ سره زمونږ خبرې شوې دي هغه هم دغه خبره کوي د کراچي د ونډي بازار چې دي هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې تر اپریوته ټټي کچې تر اپریوته هم د دې بے ثباتۍ د وجنه هم د دې سیاسي او امنیتی بے ثباتۍ د وجنه پسې مکه ځکه چلته کې په یوشتم باندې په کورم کې وسلوال بریدو شو او بیا په چلشتم باندې دلته کې دوی مظاهره شروع شولې نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنت باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورم نه ځکه چې په کورم کې تر د 28 نومبر پورې د مړو شمیر چې دغه 15 نوی ته ورسېده د شیګانو سونیانو ترمنځ کوم خطر روانه ده نو دوی دا تور هم لګی چې دا غینه د خلکو د پام اړولو لپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نشي یا د خلکو پام وړي چې اسلام آباد کې څه روان دي نه هلته کې دغه نام نی پیدا کړ شو دا تورونه هم لګول کیږي د پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتی بے ثباتی ده نو دا غي د وجه نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي پنګونه ده سرمایه‌کاران دي نغه ټول هرڅه زیاتره دغه څه ګډوډ شي وي
او مننه همدر څه ته چرته په دې خبرونه په روسیو کې د افغان کډوالو وضعیت تر شو چې په اسلام آباد کې څه حال دی څنګه ښکارا خبره ده دوی ډېر اندیشنل لري تشویش په لري لیکن د څه مراحل مختم په اسلام آباد کې راغلي دي دا اول پلان ده د زیورازي تاسو دې له خطر چې په دې برخه کې هڅه کوي کار کوي دی او مدني فعال په صفت باندې دا پلا به هم د شرایط هم دا رقم بیرته عادي شي او کڅه اٹکل کوي
او هو دا اول واري د پی ټی آی یا د کمبل ګوند مظاهره نه و دا اوس مظاهره به بیا کې کې دینه مخکم به ډیر شي دي حالت بیرته عادي سي بلکې دینه مخکې لکاو باندې افغانان د پاکستان او با سلا هغه افغانان دوی ادول سي هغه دته هیڅ ثبوت نه لري د اوسیدن په یانه هغه ماجر کارونه سي دوی پی ور کار یا ایس ایس کارو ته ورکړي دي هغه ونه دغه دوی هغه ډیر زیاتوب اصل په څلګ وخت تیر سو یو څور زی تیر سو دغه نه بعد حالات داسې عادي سو چې هغه خلک اکثره بیرته راغلل نو دا د پارټي کوم احتجاجونو سي اعلان سي د پارټي احتجاج کله ختم سي حالات بیرته د افغانانو لپاره بیا عادي سي بیا څه مشکل نه وي
مننه هم درسب ممنصب لتاسا مننه ل لیدونکو او ریډونکو هم مننه دوی ما چې په دې خبرونه کې تر اوسه را سره وو تر بیا مو په خدای سپاره
Jalai de pir baba salam tazama kanara Jalai de maan de maan aura Aura jala maan